زور دکی شپی و رزی تیره وی.
تاسو څنګه کلاز د رادیو نه اوریدل د نورو سبب 25 دقیقې بحث کې د منځني ختیځ کړکیچ او د غي غیزې پر افغانستان باندې بحث وکړو. خو ترغه مخکې لاند خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ سرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان دي د یو دیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو او اوارې ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته د لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي سیمه مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیزې وکړي. وروسته لاغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ نه قانونه اعلان کړ. څو ساعته وروسته د غورزنګ په ملاتړ سلګونه زده کوونکي لاریون یې کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینو مدرسو زده کوونکي سپین بیرغونه یې په لاسونو کې اخیستي ول او دا څنګه ازادي د شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته هم ولاړل. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر پر شپږمه پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼې د مرکزي حکومت اقدام سخت ظالمانه وبل. نوموړي لیکلي دي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو ټولو حدودو تیر شوی دی. بلخوانا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې ټی ټی پی هم نن رسنیو ته په استول شوی یو پیغام کې لیکلي چې د خیبر زوله کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر له 9 تر 13 بریدونه نه کوي. د افغانستان د بیان ازادي کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرون وخت پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبری اژانس خبریال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یکشنبه ناوخته نیولې او نامعلومه ځای ته لیږدولې دی. اسرائیل په دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 8 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل شو. او د ښځو د کرکټ د شلو او رونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې به نن انګلستان او جنوبي افریقا په متحده عربي اماراتو کې له یو بل سره مخامخ شي. ټاکل شوی دغه لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې په شارجه کې پیل شي. پرون هند پاکستان ته په 6 وکټو ماتې ورکړه او ویسټ انډیز وتوانید سکاټلند ته ماتې ورکړي. د ښځو شلو او رونو نړیوال جام سیالۍ د پنجشنبه په ورځ پیل شوې او پایلوبه به د اکتوبر پر 6 وشي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې ستاسو هرکلی کوو او پر دې خبرې کوو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نن کال پوره شو. هغه جګړې چې بربادي راوستله د زرګونو کسانو د وژنې سبب شوه او د افغانستان موضوع یې تر سیوري لاندې راوستله. کال مخکې په دې ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او متحدو وسلوالو یې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیلي پوځیانو په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 2400 کسان وژل شوي او څه باندې 9000 نور ټپیان شوي دي. په غزا کې روانې جګړې په رسنیو کې د ډیرو پام له افغانستان څخه منځني ختیځ ته واړاوه، ځکه د دې جګړې له پیل سره اسرائیل نږدې هر ورځ په لبنان کې هم له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د جولای پر 1 د تهران په پلازمینه تهران کې په 1/14 کې ووژل شو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله شاوخوا 2 مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل شو. د دوی وژنې په سیمه کې د یوې پراخې جګړې په باب اندېښنې وپارولې او د کړکیچ بڼه بدله شوه. پاینې هلکې نن 2 اکتوبر نیټه ده چې 23 کاله مخکې په دې ورځ د طالبانو لومړۍ واکمني نسکوره کړی سوه. تر دې تحول وروسته افغانستان کې بنسټیز بدلونونه راغلل. خلکو په لومړي ځل په انتخاباتو کې ګډون وکړ، میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې، د نارینهو تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو اوس دا هر څه بدل دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره هم دا څېړو چې نن سبا ولې افغانستان د رسنیو په سرلیکونو کې نه دی، ولې نړیوالې رسنۍ پر هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي چوپه خوله دي. په منځني ختیځ کې روانو تحولاتو افغانستان څومره د خلکو له پامه غورځولی؟ له میلمنو سره په څو شیبو کې مطرح کوو.
facebook.com/azadiradio
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی احمد سیار داوودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سرپرست سفیر وو. رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان پاتې شوی او د پانتون استاد عزت الله پیژند درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې داوودزی صاحب، تاسو تر اوسه په منځني ختیځ بیا په ځانګړي ډول غزې تړنګ کې ورستیو تحولاتو ستاسو په نظر افغانستان څومره د نړۍ له پامه غورځولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه وړاندې کوم. د پامه خو لاندې ورم غورځولې دي. اول د یوکرين جګړې په لیدو کې هم د افغانستان نتوجه خو لاړه لاندې، د غزې د جنگ په لنبه د الله هم کم شوې ده. په څو برخو کې دا اثرات خپل لري، یو خو د سیاسي توجه هم کمیږي افغانستان په اړه، بل د افغانستان په منځ کې د حقوقي ستونزو باندې ټینګار او څارنه هم کمیږي، ځکه چې توجه نورو حقوقي مسایلو ته په خبري میانه کې زی. او بیا د افغانستان د لیګل د کومکو لیګل لري باندې هم خپل اثر رسوخ لري، ځکه چې کومکونه موږ لیدلې دي چې افغانستان کې کمیږي په تدریجي ډول او نور ځایو کې ورته اړتیا زیاتیږي. نو دا هم د افغانستان په دننه کې بشري حالت لږ نورم مشکلات سره برابر کړی دی.
ډېر مننه نندړ صاحب. ستاسو په نظر افغانستان کې داسې مهال یا اوس مهال داسې څه روان دي چې ستاسو په نظر نړۍ باید ورته پام وکړي؟
سلامونه تاسو ته او د بحث درنو ګډونوالو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. افغانستان موضوع په رسنیز ډګر کې یوازې په دې باندې بحث کېږي چې طالبانو د ښځو په دغو حقوقو بندیز ولګاوه، طالبانو د نجونو په تعلیم باندې بندیز لګولی دی، او طالبان له تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري او له القاعده سره اړیکې نه دي شکولي. او یوازې بحث چې هغه څه کېږي هغه د طالبانو د لاقانونیت کېږي. طالبان قانون نه لري، طالبان نظام نه لري، طالبان استازولي نه لري، یعنی په دغه شیانو باندې بحث کېږي. طالبانو تر اوسه پورې دغسې یو استازولي هم هلته یو قانونمند داسې نظام نشته دی چې هم داخلي او هم بهرنی مشروعیت ولري چې دوی د هغه نظام په مټ باندې په هغه یو قانوني استازولي باندې وکولی سي په هم خپل ځان مطرح کړي او هم لنور نړۍ سره اړیکې جوړې کړي. نو په افغانستان کې یوازې اوس د لاقانونیت بحث، یوازې د ادب مشروعیت بحث، یوازې د نجونو په تعلیم باندې د بندیز بحث. تر ډېره بریده چې افغانستان په نور نړۍ کې پیژندل کیږي، چې د افغانستان نوم واخیستل شي، د افغانستان له نامو سره فوراً همدا خبره ذکر کیږي چې طالبانو د نجونو په ښوونځیو باندې یا په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی. دا خبره ورسره کیږي. دوهمه خبره چې را ورسره زمینه کیږي، یا د طالبان یا د افغانستان له نوم اخیستلو سره د نورو نړیوالو ذهن ته ورځي، هغه همدا ذهن ته ورځي چې هلته په خلکو باندې بندیزونه زیات شوي دي. هلته یو داسې ډله حکمه شوي ده چې هغه دغه خلک، یعنی یو داسې مستبد رژیم حکم شوی دی، یو داسې خلک دي چې هغه خلک خپل ارادې ته خپل خوښې ته او نه پرېږدي، حتی هر څه په زور پرې باندې کوي. دغه یو عام تصور دی د طالبانو له په راتګ سره او د افغانستان له نوم اخیستل سره او د طالبانو له نوم اخیستل سره.
ډېر مننه عزت الله پیژند هم را سره دی. پیژند صاحب، نړیوال بنسټونه او د نړۍ مهم هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکیل و، اوس افغانستان دومره نه یادوي، یا د اوکراین د جګړې یادونه کېږي لکه مخکې چې د وزي صاحب ورته اشاره وکړه، یا هم په غزې تړنګ کې د روان کړکېچ مسله یادوي. څه توپیرونه دي د افغانستان د اوکراین او د منځني ختیځ ترمنځ چې هغو هیوادونو ته لومړیتوب ورکول کېږي او دا هیواد هیریږي؟
سلامونه د باس ګډوالو ته او ساسټولو او ریډونکو ته. زه فکر کوم په لوی سر کې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون بنسټ په نړیوال سیاست کې د نړۍ په نظم کې دا غ پلان د بخې چې کلونه مخکې جوړ شوی وو د بدلون راتګ وو. دا په دې معنا ده چې د طالبانو راتګ نه تصادفي وو او نه د طالبانو بریا وه پر جمهوریت باندې. طالبان چې دا ادعا کوي چې موږ جمهوریت راوپرځوي دا اوس داخل ملت واضح شوی ده چې دا کار د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د ملاتړ پرته اصلا هیڅ امکان نه درلودي. نو دا د نړیوالې ډرامې بهتره ده ووایم چې د طالبانو راتګ یوه برخه وه او دا پلان شوی وه چې د طالبانو په راتګ سره به افغانستان د نړۍ له پامه غورځول کېږي او دا د غرب او د ستورو نړیوال سیاستونو د پلان یوه برخه ده چې عمل کېږي او دا وضعیت ما په نظر باندې له بده مرغه نور هم د خرابوالي حالت ته ځي. ولې جمهوریت وپرځول شو او ولې طالبان راوستل شول؟ جواب واضح دی که څه هم دا امیکي څېړنې او تحلیل ته اړتیا لري، خو زه به د خلکو د پوهولو لپاره دا ووایم چې د جمهوریت یا د یو قانونمند یا د خلکو په خوښه د راغلي نظام په شتون کې دغه نړیوال پلان د پلي کېدو وړ نه و، ځکه چې هغه یو داسې اداره وه حداقل چې خلکو ته ځواب ویونکې وه او په ټوله نړۍ کې د افغانستان بیرغ رپېدی او د نړۍ د سیاستونو او د نړۍ د ګډ سره باید جمهوریت ګام په ګام مخکې تللی وای. نو دا پلان شته د دا پلان په لیکدل عملی نه و، ځکه یې داسې اداره رامنځته کړه شه. اوس ولې منځنی ختیځ تر درو کالو وروسته بیا په خاصه توګه اوکراین ته د نړۍ پام اوښتی دی؟ دا هم تصادفي خبره نه ده. تاسو وګورئ د که تاسو نړیوال مطبوعات تعقیب کړئ، د هغو د خولې څخه کله کله په خطا کې د سترو سیاستوالو حتی د استخباراتي ادارو د خولې څخه کله کله دا خبره وځي یا په غیر مستقیم متوګه دا خبره وایي چې خلکو ته روښانه کړي چې افغانستان زموږ د پار نور اهمیت نه درلودي، ځکه چې هغه پلان چې ما مخکې یادونه وکړه هغه د افغانستان په افغانستان کې د یو داسې غیر قانوني او داسې ترهګري ډلې په شتون کې عملي کېدای شوای. دا چې درتي ورتیر شو، ولې افغانستان ولې د منځني ختیځ هیوادونه تاسو وګورئ د سترو نړیوالو پلانونو او د سترو نړیوالو جګړو یو تر ټولو غټ پټ هدف اقتصادي هدف دی؟ دا چې د بشري حقوقو نمور کې یا د دیموکراسي نمور کې یا د بیان ازادي نمور کې دا د خلکو د تیرستلو د پاره یو وسیله ده، اما اصلا د هغوی هدف د یو هیواد پر زیرمو خېټه اچول دي او د یو هیواد د زیرمو څخه په غیر قانوني توګه استفاده کول دي، چې دا کار اوس په افغانستان کې روان دي او دا کار کیږي. اما د افغانستان ډېر ستر هیوادونه، ډېر غنی هیوادونه د زیرمو د پلوه، خصوصا د تیرو د پلوه، د تیرو د زیرمو د پلوه او د نورو قیمتي قانونو او د ځمکې لاندې شتمنیو د پلوه د منځنۍ ختیځ هیوادونه ډېر شتمن دي، ځکه نو توجه ها خوا ته اوښتې ده. د بل پلوه د جیو پالیټکس له نقطې نظر منځنۍ ختیځ یو خاص اهمیت لري افغانستان ته. دا د دغه برخې پوهان نو څېړلې ده چې او نړۍ په دې د نړۍ ستر هیوادونو په دې پوهیږي چې څوک منځنۍ ختیځ کنټرولوي یا څوک پر منځنۍ ختیځ کنټرول او کلری هغه په دې معنی ده چې هغه د نړۍ پر ټول بلخو ولکلری دا دوهم ټکی دی چې یا دوهم نقطه ده چې د نړۍ او د نړیوالو توجه د افغانستان په نسبت منځنی ختیځ ته اوښتی ده. تاسو وګورئ په دې وروستیو کې تېره اونۍ د منځنی ختیځ ترڅنګ د ایران او د اسرائیل موضوع رامنځته شوه. دا په دې معنی ده چې مخکې څنګه ما یادونه وکړه حالات پر دغه حال نه پاتې کیږي، نور هم خرابېږي او هدف یې همدغه دوه عمده علتونه وه چې د خلکو د پوهولو لپاره د خلکو په ژبه ما وویله. نور علتونه هم شته او فکر کوم هغه د دې پروګرام تر حوصلې اوس وتلې خبره ده.
ډېره مننه ښاغلی سیار داودزی. نن پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې 23 کاله پوره شول. دا تحول افغانستان ته څومره مهم و، څه ترلاسه کړل او څه له لاسه ورکړل؟
دا څه دی چې ډېر یو اسانه پرتله سره کولای شي چې دا د 2001 افغانستان په خپل ذهن کې رایاد کی او د 2023 افغانستان ولو که سقوط هم کړی منګو تاسو ډېر توپیر نو دا ټول توپیر د جمهوریت د شل کلو او د امریکا او د ائتلاف د شل کلو حضور نتیجه ده. په دې کې د زیربناس جوړول د کابل او د غټو خارو مخ څنګه بدل شو دا خو ښکاره خبرې دي، مګر د دې شاته ډېر نور پرمختګونه شوي چې په سترګو نه ښکاري په اسانۍ باندې، لکه د قوانینو د مقرراتو پخیدل او زیاتېدل او بهتره کېدل، همداسې د تعلیم کچه لوړېدل. د افغانستان په سلهاو کلو تاریخ کې دومره د تعلیم کچه نه ولوړه شوې په دې صورت باندې څومره چې د جمهوریت په شلو کلو کې موږ تاسو دا لاسته راوړنه ولیدله. او د دې پرته افغانستان خپل حیثیت ترلاسه کړ په دنیا کې، په نیو لسیزه کې هغه سیوالت کې چې نن پروت دی، مګر د شل کلو کې افغانستان حیثیت درلوده، سیالو نړۍ کې خپل رول درلوده، په سیمه ایزو نړیوالو مسایل کې خپل دریز درلوده او خپل دریز څرګندولی شو. نو لیست د پرمختګونه ډیر زیات دی. بعضې یو څه ستونزې سره مواجه شوي دي، د طالبانو بیرته راتګ نه په شا لګیا دي روان دي، مګر د خدای فضل دی پرمختګ دومره و چې موږ ویلی شو چې افغانستان اوس بدل شوی دی، همدا او تر دې حاله پورې بدل شوی دی او پرمختللی دی چې بیرته هغه د نیوې لسیزې حالت ته وړل دا به شونی نه وي.
ډېره مننه اندړ صاحب. 23 کاله مخکې نړیوال ائتلاف د طالبانو د هغه وخت حکومت ړنګ کړ، یو نسبتا دیموکراتیک نظام یې رامنځته کړ. نن بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، هغه ډلې چې لا هم دیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمن نه ښکاري خو د نړیوالې ټولنې چلند ورسره بدل ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې نړیواله ټولنه ولې د دوی په وړاندې نرم دریز لري؟
لومړی خو نړیواله ټولنه خصوصا غونډي هیوادونه دوهې په مذاکراتو کې ښکیل هیوادونه هغوی تل د له ابتدا نه دا قناعت ورکړل شوی وو، خصوصا خلیلزاد په دې مسله کې ډېر تود وګرځېدو، شاوخوا هیوادونو ته پاکستان په دې کې ډېره زیاته لابي وکړه چې طالبان بدل شوي دي او طالبان هماغه پخواني طالبان نه دي لکه تېر چې ډېر متهجر دي او هرڅه ته طالبانو په هر ساحه کې او په هر برخه کې بدلون کړی دی. بیا به یې هماغه ویډیوګانې ورته ښکارولې چې طالبان ګوره اوس دغه ویډیوګانې جوړوي او پخوایي د عکسونو په عکسونو باندې بندیز لګولی وو، یعنی ګڼ داسې څه یې ورکول خلکو ته په دې باندې قناعت ورکو او دوی داسې فکر وکړو، هیوادونه له ابتدا نه داسې فکر وکړو چې طالبان هم تعامل کوي او هم تعامل ته آماده دي او هم یې تغییر کړی دی. خو په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو دا ټول ولیدل چې طالبانو هیڅ تغییر نه دی کړی. له طالبانو سره د خلکو تعامل کټ مټ داسې دی لکه په کلي کې له یو بدماش سره ستې خلکو تعامل دي، هغه سړی چې اخه سړی هم یې هغه له دا بدماش نه ځان ګوري وایي، اساس نه اوس په کومه کرا ورسه یې کنه یعنی د طالبانو سره دغه تعامل داسې نه دی چې هغه کوم رسمي تعامل دی چې نور سره تعامل کوي د خپل ګټو لپاره تعامل کوي بیا هم تر اوسه پورې رسمیت باندې نه دی پیژندل همدارنګه د نور خصوصا پاکستان چې طالبان شل کاله د پاکستان په غیږ کې وو اوس دوی ته دا ډاډ ورکړی چې پاکستان ګټ به تضمینوي په هغه برسېره تر اوسه پورې هم طالبان د دوی له ولکې نه دی وتلي یعنی دا معنی چې اوس هم طالبان د دوی په واک کې دی په کنټرول کې دی ځینې وخت کې نمایشي جګړې رامنځته کی په هغه برسېره دوی هم په رسمیت ونه پیژندل امریکایانو خپل لومړی ورځ له طالبانو سره هغه تعامل په همدغه رقم باندې بنا وسی ګوکې په رسمیت په نه پیژني تاسو به د دوه هېدي قرارداد هغه متن کتلی وي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم قرارداد شوی دی په هغه کې تر اصلي متن دا کلمه ډېره زیاته تکرار شوې ده چې طالبان د طالبانو د اسلامي امارات سي امریکایي په د طالبانو په نوم پیژني او په اسلامي امارات نه پیژني دا کلمه تر متن بيخي زیاته تکرار شوې ده ولې ځکه د لومړی ورځ طالبانو ته سترڅو پورې امتحان نه ورکړی خلک پر رسمي ډول تعامل نه سور سره کوله دا اوس تعاملونه یوازې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو په بنیاد باندې دي حتی یعنی داسې حتی هر هیواد د فکر کوي لکه یو بل هیواد چې طالبان د دوی خلاف باندې وکړي ونه کاروي یعنی هر یو په دې فکر کې دی طالبان خو لکه یو ریموت کنټرول بم داسې دی طالبان لکه یو ګرنیټ داسې دی طالبان لکه یو خطرناک شی داسې دی اسې نه یو څوک یو هیواد دی بل هیواد په ضد باندې وکاروي مار یو کوشش کوي چې خپل تعامل داسې ورسره جوړ کړي چې نه یې د دوی خلاف باندې وکاري نو نور د طالبان سره تر اوسه پورې رسمي تعامل نشته دی یوازې یعنی رسمي کوم څه نشته دی دا سره لدې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متخی ډېر زیات هڅې وکړې په دې اړه باندې خو تر اوسه پورې هیڅ یعنی دا د درې کال پروسیوی دی تر اوسه پورې چې واده د پرسمیت باندې نه پیژندل
ډېر مننه پیژان صاحب د اندر صاحب له خبرو معلومیږي چې له طالبانو سره که دوستي د غمره خطرناک ده نو دښمنی هم ورسره خطرناک ده ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو په وړاندې د یو سیاسي مخالف دریځ غوره کولو وخت دی
طالبان زه په دې باور یم چې څنګه چې اندر صاحب یادونه وکړه هغه یو 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 د نړیوالو سیاستونو د لاس یو اله ده هغه څه چې هر څوک یو څه ډېر امتیاز ورکړي یو څه ډېر پیسې ورکړي هغه یې اخیستلی شي هغه یې د خپل ځان په ګټه باندې تمام کارولی شي او دا کار اوس غرب او امریکا کې طالبان هیڅ خطر نه دي طالبان د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ملاتړ پرته اصلا هیڅ ضربیت نه لري او دا د دې څخه ډار اصلا په کار نه دي په دې شرط چې دا اصل پر ځای چې ما یادونه وکړه نو د دې تر څنګ طالبان په لومړی دوره کې د طالبان په لومړی دوره کې متاسوبودي د لچه هم طالبان لکه څنګه چې په د طالبانو په لوي سرچینې د سیمې هیوادونه او د لړۍ هیوادونه داسې انکاس ورکړي چې دا یو جوش حرکت و درامنځته شو دا د خلکو د من څخه راوخوځېدي او دا د خلکو په اصلاح سره یو ډول استازولي کوي داسې نه ده د لومړي سر څخه دغه څرک یو استخباراتي منبع درلوده د یو استخباراتي لوبي او د یو استخباراتي پلان برخه وه او څنګه چې راوپر د وسوله هغه هم یو پلان وو دغه پلان یو برخه وه چې اسامه بن لادن ورته دغه کې ورته بانه کی او دوی ته د پردې تر شا اوس د شواهد خبر سره سوي دي ویل سی و چې تاسو به زموږ دغه غوښتنه نه مني چې موږ ته اسامه را وسپاري دا چې د اسامه په نسپارلو کې د نړیوالې ټولنې تکاټه واغه بیل باسي اوس هم ز عیني سناریو تکرار وینم اوس د طالبانو د راپورځولو یا د طالبانو د انفجار
ریموت د نړیوال ټولنې په لاس کې دي او هغه سرتکمه دا ده چې دوی خپل ایجاد کړی ده هغه د نجونو زده کړې او د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي څخه پورته د تعلیم د فرصتونو تړل دي. زه په دې باور یم او د دې نتیجې ته رسېدلی یم چې بیا به د طالبانو د راپرځولو همدغه که نړۍ وغواړي که نړۍ د نړۍ ګټې دا غوښتنه وکړي دغه شی او دغه سرت حکومت به اول کېږي او طالبان به تر پایه پورې دا شی تر څو پورې چې د دوی د نابودۍ سبب نه شي دا شی زما په نظر باندې ما په شخصي مطالعه باندې دا به دوی نه مني او دا د یو آپشن د دوی د نابودۍ د یو آپشن او د نړیوال سیاست او د نړیوالې لوبې د پلان د یوې برخې په توګه باندې پاتې دي او کارول کېږي.
ډېر مننه داوود صاحب. د طالبانو په وړاندې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ هم اتحاد نه تر سترګو کېږي. نړیوالې ټولنې هم د دې موضوع یادونه کړې ده. د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ ولې تر اوسه پورې یو واحد دریز یا واحد اتحاد نه دی رامنځته شوی؟ داوځه صاحب مایکروفون مو بند دی که مایکروفون چلان
مننه. د دې چې د اتحاد کلمه یو غیر حقيقي کلمه ده په سیاسي دګر کې منګو تاسو کده نور نه ریسي سیاسي فضا ته وګورو الته هم اتحاد نشته د سیاسي نترمنځ اختلافات ډیر زیاتی په جوور بحثونه کې په مختلفو مسایلو باندې نو په سیاسي دګر کې اجماع بهتره کلمه ده سره وکړي چې ولې د افغانستان د سیاسيونو ترمنځ اجماع نه در رامنځته شوی او دی کې لږ زره شاته پاتې دي باید کار وشي. خو لازم نه ده چې یو واحد ډګری کېدای شي چې څو ډګری بیا د خپل منځ کې همغږي ولري او کوارډینیشن ولري. ښه یو اساسي ستونزه دلته دا ده چې د افغانستان غیر طالب سیاسي قشر یو ستونزې سره مواجه دي چې آدرس نشي جوړولای ځان ته یو مرکزیت بیرون د افغانستان ورته ستونزمن تمامېږي ځکه چې هیڅ هیواد دې ته چمتو شوی نه دی تر اوسه چې افغانستان سیاسي فعالیت ته په خپل خاوره کې اجازه ورکړي که دا د سیمې هیوادونه یو که د نړۍ هیوادونه وي او د دوی د دې هیوادو اجازه پرته افغانستان په طبیعت کې سیاسیون نشي کولای چې یو مرکزیت کې راټول شي اول تخپل سیاسي چارې مختبوزي او آدرس ډیر یو مهم شی یو آدرس چې نه بیا فکرونه پراګندهي مجالس هم پراګندهي او ځکه به اجماع نه رامنځته کیږي نو یو اساسي ستونزه هم ده. زه مطمئن یم چې یو هیواد رامنځته شي داسې یو هیواد چې د افغانستان ملي منافعو سره ټکر کړي او هلته د دفتر جوړولو فضا را برابره شي نو سیاسیون به هلته لاړ شي او هغه آدرس کې به دوی کولی شي چې مهمو مسایلو باندې یو بل سره اجماع ته ورسیږي. د سیمې بعضې هیوادونو یو څه علاقه ښودلې په دې کې خو هغه داسې هیوادونه دي چې افغانستان سره اساسي د منافعو ټکر لري نو ډېر سیاسیون څومره زما معلومات دې ته علاقه نه لري چې هلته لاړ شي او هغلته خپل سیاسي فعالیت شروع کړي ځکه چې د افغانستان د ملت قار سره شاید برابر شي. بیا
ډېر مننه. شاوخوا یوه نیمه دقیقه لرو. اندړ صاحب که په لنډو کې راته ووایاست چې ولس څومره له پامه غورځول سوی دی دغو تحولاتو ته په پام هغه ولس چې وخت یې رایه ورکوله خپل مشران یې ټاکل نن سبا ستاسو په نظر څومره له پامه غورځول سوی؟
که په لنډ ډول باندې ووایو یوازې هغه ولس نه سي رایه ورکوله بلکې هغه ولس چې طالبان یې په اوغو باندې ټکول یا هغه خلک چې طالبانو ته لابي کوله حتی په جمهوریت کې به مو ول د جمهوریت له دغه نه به د مزایاو نه به ګټه م اخیسته هغه خلک چې په کلیو کې وو بیخي په همدې طالب دا باور ورکړی و چې بس که نظام چپه سو او دلته اسلامي نظام راغی هر څه به ګولې ګلزار وي. ټول ولس څکه طالبانو سره موافق وو او څکه طالبانو سره مخالف وو څکه د جمهوریت پلویان وو او څکه د جمهوریت پلویان نه وو څکه په دې منځ کې ناس ټول خلک اصلا ولس په هیڅ مسله کې اوس پختل کیږي نه ځکه طالب دی ولس په زور باندې نه دی راغلی دا خبره ډیره غلطه وه چې طالب دی ولس په زور باندې راغلی. زه یو لنډ مثال تاسو ته وایم دغه ولس کله طالب پلوی دی که غیر طالب پلوی دی که جمهوریت پلوی دی که په دې منځ کې ناشته خدای درې حالت دی دغه د ټول د انجینرو د مکاتبو دروازې خلاصې غواړي خو مګر طالب یې طالب نه ور خلاصې دي دا معنی ده چې ولست اصلا دلته هیڅ نظر نه کیږي ولس هیڅ معنی نه لري د طالب په امارت کې ولست بے معنی دی ولست د ولست خبره اصلا نه اوریدل کیږي
ډېر مننه 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل مو پر دې خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وروستیو تحولاتو افغانستان د نړۍ له پامه څومره غورځول سوی دی په دې بحث کې میلمانه و احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر پاتې سوی دی رحمت الله اندړ چې په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند و دغه راز د پوهنتون استاد عزت الله پیژند د دې بحث له برخوالو مننه